شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در برنامه بعدی صفی‌الله استانکزی میزبان شماست و انتظار صفی‌الله را داریم. همین لحظه در استودیو رسید. صفی‌الله، خوش آمدین به استودیو. شنونده ها انتظار شماست و من یقین دارم که برنامه های نوی را با خود دارین، موضوعات نو. بفرمایید.
مننه کوم سید سمی عباس. وقت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو په دغه سهارنی خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15 عمومي اسامبلی ته په یو ویډیوي پیغام کې وینا وکړه او ویل چې په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. په دې به هم یو راپور واوري چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد پرون د استازو جرګې یوې استماعي غونډې ته وربلل شوی و. نور مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحدو ایالتونو لپاره ډیر مهم دي. د پاکستان پوځ ادعا کړې چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. او د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. پوره خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان د سولې خبرو کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. ښاغلي خلیلزاد پرون د استازیو جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استماعیا غونډې ته وویل چې افغان ښځو ته ډاډ ورکوي چې د هغوی په خوا کې به وي.
د افغانستان د وګړو د حقونو خوندیتوب، د هغوی د بشري حقونو په ځانګړي توګه د ښځو او د اقلیتونو حقونه زموږ له مهمو لومړیتوبونو او زموږ د ګټو او ارزښتونو جز دی. موږ د دغو ارزښتونو او ګټو د ساتنې او پیاوړي کېدو لپاره ژمن یو.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې داسې مهال وکړي چې د دې کمیټې څو غړیو په تیره ښځو د سولې د خبرو له ترسره کېدو وروسته د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د خوندي کېدو د څرنګوالي په اړه پوښتنې وکړي. له دې مخکې افغان ښځو هم د کار او زده کړې د حق په ګډون د خپلو څو کلونو د لاسته راوړنو په خوندي کولو ټینګار کړی دی. د پاکستان پوز وای چې د افغانستان له خاورې په ډزو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس راپور لمخې د پاکستان پوز ویلي چې دغه سرتیری تیر شپه ناوخته هغه مهال وژل شو چې په باجوړ سیمه کې پر یوې سرحدي پوستې برید وشو. په دې اړه د پاکستان د پوز په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا پیښه په دې سیمه کې د هغه تاوتریخوالي د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کلونه کلونه د پاکستانیو او بهرنیو سخت دریزه وسله والو مرکز و. نړیوالې مرستندویه ټولنې آکسفام د دایکندی په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانیستله. دغې ټولنې پرون په خپله ټوټر پاڼه لیکلي په دغه کارخانه کې به په یو ساعت کې د 250 نه تر 300 کیلوګرامه بادام پروسس او بسته بندي شي. دې ټولنې دا هم ویلي چې د بادامو د پروسس د دغې کارخانې په پرانیستلو سره د سیمې خلک کولی شي چې بادام پاک او په ښه بیې وپلوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد یې د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد د داخلي پالیسۍ د چانې وهلو وسیله نه ده. روحانی دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته په وینا کې وکړې او وی ویل امریکا پر ایران نه خبري او نه هم جګړه تپلی شي.
ما ابزار چانه‌زنی داخلی
موږ د امریکا د داخلي او انتخاباتي چنې وهلو وسیله نه یو. هر دولت چې په امریکا کې انتخابيږي هغه به په ناچارۍ د ایران ستر ملت ته تسلیم شي.
متحده ایالاتونو د تیر دوشنبه پر ورځ د ایران پر دفاع وزارت او دغه هیواد په اټومي پروګرام کې کیلو پر یو شمېر نورو ادارو نوي بندیزونه اعلان کړل. د ایران ولسمشر زیاته کړه تر بندیزونو لاندې ژوند کول سخت دي، خو د په وینا خپلواکۍ پرته ژوند کول تر هغه هم سخت. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له موسکو وغوښتل چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالنی د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. ناوالنی د برلین په روغتون کې بستر دی او روغتیایي وضعیت یې په ښه کېدو دی. ډاکترانو ویلي نوموړی د نووی چوک په نوم د یوې فلج کوونکې مادې په مټ مسموم شوی و. دغه ماده په پخواني شوروي کې تولیدېده. ماکرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته پرون په وینا کې وویل په اروپا، روسیا یا سوریه کې له کیمیاوي وسلو څخه استفاده نشي زغمل کېده. څلور څلوېښت کلن ناوالنی د اګست په شلمه له سایبیریا څخه موسکو ته د سفر پر مهال ناروغ شو. د هغه د سپرلۍ الوتکه په نیمه لار کې په اومسک ښار کې بیړنۍ کېناسته او نوموړی روغتون ته ولېږدول شو. او د اروپایي ټولنې جګپړی ډیپلوماټ وایي اوکراین ته پکار ده چې د پیسو له نړیوال وجهي صندوق IMF سره رغونکی کار وکړي تو د کووید 19 ناروغۍ له امله د ځپل شوي اقتصاد رغونې لپاره د اروپایي ټولنې مرسته ډاډمنه شي. دغه څرګندونې د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون له اوکراین څخه د کتنې پر مهال وکړې. هغه وویل اروپایي ټولنه هم چمتو ده چې له کیف سره په اقتصادي برخه کې د 1,200,000,000 یورو مرسته وکړي څو هغه اقتصادي زیانونه محدود کړي چې د کرونا ویروس خپرېدلې سبب شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ملګرو ملتونو 15مې عمومي اسمبلی ته وینا کړې او ویلي دي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي.
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو، متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او موږ خپل ځواکونه بیرته کور ته راستانه کړو.
د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد بیا د استازي جرګې استماعي غونډې ته ویلي
The current level of violence are too high.
د تاریخوالی اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. په هیڅ شي د شخړو کمیدل ممکن دی. هله منیو چې د اوسنۍ خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوري لخوا په شخړو کې د پام وړ کمواله راسي.
او نن د سپتمبر د 28مه د اشاره ژبې نړیواله ورځ د په دې مناسبت به تاسو ته یو ځانګړی راپور خپور کوم. په دویم برخه کې به د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام در تخپور شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي او ځواکونه به بیرته وطن ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش وایي د سولې هر اړخیزه پروسه چې د ښځو په ګډون د ټولنې یو شمېر نور لوري پکې شامل وي په افغانستان کې د دایمي حل لارې هیلې زیاتوي. دواړو مشرانو د افغانستان په اړه دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د ویناو په ترڅ کې کړي چې مهم ټکي نوریاس نوري وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي متحده ایالات به د سولې راوستونکي هیواد په توګه خپل مسؤلیت پر ځای کړي او په افغانستان کې به جګړه پای ته ورسوي. ډونالد ترامپ دغه څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په وینا کې چې له مخکې ثبت شوی وکړي
As we speak, the United States is also working to end the war in Afghanistan.
هم دا اوس چې مشخبری کو متحد ایالات هم پر دې کار کوي چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي او مشخپل فوکونه بیرته کور ته راستانه کړو. امریکا د سولې د راوستونکو په توګه زموږ برخلیک ټاکي. خو دا سولې له یو پیاوړي
دریځه.
ولسمشر ترامپ په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دا ژمنه بیا داسې مهال تازه کوي چې په قطر کې د جګړې د دوو مهمو لورو د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرې لڅ باندې لس ورځو راهیسې پیل شوې دي. دغو خبرو ته چې تر اوسه په ابتدایي مرحله کې دي وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې متحدو ایالتونو د روان کال د فبروري د میاشتې په 9 له طالبانو سره یو تړون وکړ. د دغه تړون له مخې متحده ایالات د طالبانو د یو شمېر ژمنو په بدل کې له افغانستان خپل ټول سرتیري په 14 میاشتو کې باسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په پرانستونکي وینا کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ پیل شوو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه چې هغه به جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
ان افغانستان The launch of the Afghanistan peace negotiations is a
Afghanistan ki da de hewa da sul da khabar pehli dal yo muhim parmakhtak de chi la kaluno hasur ustaba yo jami aw talpati urban tarasidal pa agenda ki wi da sul har al khiza prosa chi pa ki khazi zuwanan aw da chakle qurbaniyan da pamwal astazi tob ladi da iwe daimi hallari deri khili si
atavi for a sustainable solution
پاین حال کې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته چې لمخ کې وینا آر په خپل وی پانه کې د ملګرو ملتونو له غړو غوښتي چې له افغانستان سره مرسته وکړي ترڅو یې تل پاتې سولې ته ورسیږي. ښاغلی غنی بیا پر طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي، خو طالبانو ویلي چې اوس نه بلکې د خبرو په دوام کې به پر اوربند غور وکړي.
با قطر کې بین الافغانی خبری
سول راتون که ده هغه سول چې مطلق اکثریت ده افغانان غواړي
دلته اوربند
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غوګیست دولس شپږنی منځنۍ چپه او اف ام سل شره پنځه باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده او تمه کوي چې ټول لوري شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونې پرون د امریکا د استازي جرګې د څارنې او اصلاحاتو د کمیټې استماعیا غونډې ته وکړې. په دې غونډه کې د دفاع وزارت یو چارواکي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې تړون د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت د 2021 کال د می تر میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي. نوریاس نوري په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې ټول اړخونه د شخړې کمې کړي. ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره وویل چې د شخړو کمیدل د دوو خبرو له بریالیتوب سره مرسته کوي.
د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه ډیره لوړه ده. پوهیږو چې د شخړو کمیدل ممکن دي. هیله من یو چې د اوسنیو خبرو اترو په نتیجه کې د ټولو لوریو لخوا په شخړو کې د پام وړ کموالی راسي. د افغانانو وژل یا ټپي کېدل او د شخړو کمیدل به د دغو خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د لازم باور له ایجادولو سره مرسته وکړي.
ښاغلی خلیلزاد دغه څرګندونې د امریکا د استازو جرګې د فرعي کمیټې استماعیا غونډې ته چې پر ملي امنیت متمرکزه وه وکړي. هغه د متحدو ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 موافقې ته په اشاره وویل
موافقه څلور عنصر لري. لومړی د طالبانو لخوا له هرې ډلې یا هر چا سره چې د متحدو ایالاتونو یا متحدانو امنیت ګواښ متوجه کوي د اړیکو د پرې کېدو ژمنه ده. په دې برخه کې موږ د پرمختګونو شاهدان وو. دا هم مهمه ده چې پرې تاکید وکړم چې له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته هغوی خپلو وسلورو ته امر کړی چې پر امریکایي او د ناټو پر ځواکونو له حملو ډډه وکړي. د دې موافقې تر لاسلیک کېدو وروسته هیڅ یو امریکایي د طالبانو د حملې په نتیجه کې نه دی وژل شوی.
په دې غونډه کې ډیوډ هیلویچ د هندو پاسیفیک په امنیتي چارو کې د دفاع وزارت د مرستیال په توګه چارې مخته وړي وویل د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د شرطونو د عملي کېدو په صورت کې پنټاګون له مهالویش سره سم له افغانستان د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو پروسه په محتاطانه ډول مخته وړي.
I'd like to make clear that the secretary has not issued
وارم روشانه کوم چې د دفاع وزیر امر نه نه ورکړي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر له 15000 او 400 څخه کم شي. خو له دې سره سره موږ په محتاطانه ډول پر دې کار کوو چې که د متحدو ایالاتونو او طالبانو د موافقې شرطونه عملی شي د امریکایي سرتیرو شمیر د 2020 میلادي کال د می تر میاشتې 0 ته ورسو.
په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر 8600 ته رسیږي. د امریکا د متحدو ایالاتونو او د طالبانو یو له اساسي شرطونو د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کول دي. په دې استماعي غونډه کې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ترڅ کې د ښځو د حقونو د راتلونکي په اړه هم ډېرې پوښتنې مطرح شوې. خلیلزاد ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو خوندي کول او ساتنې د متحدو ایالاتونو لپاره ډېر مهم دي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
ازادي رادیو ته غواګیاست. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دا څه فکر کیږي چې دا به یو اوږد او سخت بهیر وي؟ په دې بهیر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې د پرمختګ هیله کمه ده. خو د دې سربیره ولسمشر ډونالد ترامپ تر نومبر پورې ټینګار کوي چې نور پوځیان له افغانستانه وباسي تر څو د کمپاین د وخت ژمنه پر ځای کړي. په دې ټاکنو کې د ترامپ سیال جو بایدن چې په خپلو بهرنیو تګلارو کې په ډیرو برخو کې له ترامپ سره مخالف دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په برخه کې تقریبا هم نظر دی. احمد شیبر او په دې اړه یو تحلیلي راپور.
د امریکا په ملاتړ د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو بریالیتوب اسانه نه دی. دواړه لوري چې له نږدې دوه لسیزو په جګړو دي او حتی اوس چې په قطر کې د سولې خبرو ته سره ناستي، لا هم په افغانستان کې وبل وشني. خو دا ستونزې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپلې دې انتخاباتي شمنې څخه نه راګرځوي چې د نومبر تر درېمه چې په متحده ایالاتونو کې د ولسمشرۍ انتخابات دي په افغانستان کې د ځواکونو شمیر کم کړي. د کرکټ په نړیوالې ډلې کې د افغانستان د برخې جګپوړي څېړونکي آندریو واټکنز ازادي راډیو ته وویل دا ډېر لږ دلایل شته چې د امریکا دغه اداره د فبروري د میاشتې د سولې تړون له کورنیو سیاسي اندېښنو پرته د بل څه لپاره تعقیب کړي او پلی کړي. د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال ترامپ بیا بیا پر پخوانۍ ادارې انتقاد کړی و چې په داسې لری جګړو کې امریکا شکیله کړې ده چې لګښت هم زیات دی. دا مسله لا هم د دې کال په انتخاباتو کې مهمه ده او یو شمېر کلیدي ایالتونو کې چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ به سیالي سره نشتې وي په زرګونو رایې برخلیک ټاکي. چارلس کاخ خپلواک انسټیټیوټ د جولای په وروستیو کې له 2000 امریکایانو نظر پوښتنه وکړه. د دوی له څلورو درېمې برخې د دې ملاتړ وکړ چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه بیرته امریکا ته ستانه شي. د اوس لپاره په افغانستان کې نږدې 8500 امریکایي سرتیري شته. د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې څېړونکی آندریو کورټسمن چې د امریکا په دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو کې سلاکار هم پاتې شوی دی، ازادي راډیو ته وویل د سولې دا خبرې له هیلو ډکې نه دي او فکر کوم چې دا ښکاره ده چې ولسمشر یوازې دا غواړي چې له افغانستان نه ووځي. کورټسمن زیاته کړه پرته له دې چې تاسو باور وکړي افغانستان د ترهګرو له لوري تر بل هر هیواد چې ورته تحریکونه پکې شته او امریکا ته له ستراتیژیک پلوه د اهمیت وړ هم نه دي ته سخت ګواښ لاندې دی. د واټیکن سپنوم د سیاسي چارو کتونکو وایي په فبروري کې له طالبانو سره د ترامپ تړون د دې جګړې د درېدو په لور یو ګام دی، خو په کابل کې ډیر دې ته د خیانت په سترګه ګوري. واټیکن زیاتوي اوس ته ولسمشر غنی یو شمېر سلاکاران هیله مندي چې د نومبر په انتخاباتو کې بایدن بریالی شي تر څو د دې تړون د تطبیق مخه ونیسي. خو د بایدن تیری تبصری د دې نظر ملاتړ نه کوي. د بارک اوباما د واکمنۍ په وخت بایدن له دې سره سخت مخالفت وکړ چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمېر زیات شي. د په ډسمبر کې د ډیموکراتانو په یو غونډه کې وویل که ولسمشر شي لومړی ګام به دا وي چې محارب ځواکونه به امریکا ته ستانه کړي او له طالبانو سره به مذاکرات پیل کړي. د دا نظر څو ځله بیا تکرار کړ او په فبروري کې وویل چې ځانګړي ځواکونه هلته ضروری دي تر څو یو شمېر ترهګري ډلې له کال قاعده بیا هلته تنظیم نشي. د سپتمبر په لسمه د امریکا له پوځي رسنۍ سټارز اند سترایپ سره جو بایدن د خبرو پر مهال څرګنده کړه چې دی غواړي په افغانستان کې له 1.5 تر 2000 پولیس ځانګړي سرتیري وساتي. خو د کارنګي په نوم د سولې د نړیوال انسټیټیوټ غړی جارنټ بلانک چې د بارک اوباما په اداره کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال وو، د افغانستان په مسله کې د ترامپ او بایدن په تګلاره کې ورتهوالی نه ویني. بلانک وایي نوی ولسمشر باید د 2020 کال د می په میاشت کې یو ارزونه وکړي د هغه وخت چې د تړون له مخې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه وسی. په دې ارزونه کې به دا څرګندل کیږي چې آیا طالبانو له امریکایانو سره د کړي تړون ژمنې پر ځای کړي دي. بلانک زیاتوي چې د امریکایي سرتیرو وتل بل افغانستان سره د امریکا د مرستو پر دوام بیا اغیزې نه وي، په داسې حال کې چې د کابل د حکومت د بودیجې لویه برخه پر بهرنیو مرستو ولاړه ده. بلانک وایي د افغانستان لپاره د امریکا بودیجه هم د بحث وړ مسله ده او په دې برخه کې د نوي حکومت دریځ مهم دی چې د ده په باور بایدن به ملاتړ وکړي او په دې برخه کې د ترامپ ته دریځ وړاندوینه سخته ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرو ته پام وکړئ. د لانګوار ژورنال خبرونه په یو لیکنه کې پر هغه شمیرو شک څرګند کړي چې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د وسلوالو پاړه یادې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو اونۍ مخکې په یو مرکه کې وویل افغانستان کې ښایي تر 200 هم کم القاعده سره تړلي وسلوال پاتې وي. په لانګوار ژورنال کې د دې لیکنې لیکوال د دې لپاره یو لړ دلایل وړاندې کوي چې ولې په افغانستان کې د القاعده شبکې د ځواک په اړه د امریکایي چارواکو اټکل د باور وړ نه دی. او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا په پاوز استخباراتو او رسنیو کې د القاعده شبکې په اړه یو ناسم پوهاوی دی، او هغه ځکه چې دا ډله په افغانستان کې په پټه د طالبانو تر چتر لاندې فعالیت کوي، او دې سره دا ستونزمنېږي چې د غلطه د القاعده فعالیت په دقیقه توګه واردول شي. د لیکوال په باور القاعده په قصدي توګه په افغانستان کې د خپلو پښو خاپونه پټوي څو د طالبانو سیاسي هڅې ګډي وډي نه کړي. طالبانو د امریکا له متحده ایالاتونو سره هغه تړون کې چې د فبروري په میاشت کې په دوحه کې لاسلیک کړ منلی چې تر خپل واک لاندې سیمو کې به القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو ته ځای نه ورکوي. ډیلی میل برشانوی ورسپانې د هغو قلمي تومانچو په اړه راپور ورکړی چې تازه د کابل د پولیسو لاسته ورغلي. په راپور کې ویل شوی د حکومت مخالفو وسلوالو او جنایتکارو په وروستیو میاشتو کې دغه ډول وسلې د یو لړ وژنو لپاره کارولې دي. ډیلی میل د دې وسلې عکس هم چاپ کړی. دا جی بي وسله یو عادي قلم ته پات کیږي چې د راپور په وینا یوازې یو مرمۍ پکې ځایېږي. لیکنې په دوام کې راغلي د بیکارۍ زیاتېدو او بې وزلۍ په کابل کې امنیتي وضعیت له بده بدتر کړی دی. د اګست په میاشت کې وسلوالو کسانو پر افغان ممثلې او فلم جوړونکي سبا سهر برید وکړ او هغه ټپي کړه. همدارنګه په وروستیو میاشتو کې یو شمېر نور کسان هم په کابل کې د هدفي وژنو قرباني شول. له بل پلوه په کابل ښار کې وسلوالې غلاوي هم زیاتې شوې چې له همدې کبله په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کابل میشتو د اعتراض په ډول مال مې واخله خو ژوند مې پرېږده آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. اوس هم ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د ولایتي شورا چارواکي د گیزاب ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه باندې جدي اندېښنه څرګندوي. دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې تر شپېتو زیات افغان سرتیري وژل شوي دي، او که چارواکي او مرکزی اداره گیزاب ته پام ونه کړي نو ژر به دغه ولسوالۍ سقوط وکړي. په دې ولسوالۍ کې په ځینو سیمو کې پوستي د طالبانو لخوا محاصره شوي دي. اخو د اورزګان چارواکي وایي ولسوالۍ ته اضافي سرتیري رسیدلي او وضعیت عادي ده. په دې اړه له ترینکوټ د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت راپور راکوي.
د اورزګان د ولایتي شورا مسولین وایي مرکزی او ولایتي ادارې د گیزاب ولسوالۍ امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي. د یادي شورا رئیس امیر خان بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې د دې معلوماتو پر اساس په یاد ولسوالۍ کې د تیر څلور ورځې جګړې پر مهال تر شپې ته زیات افغان سرتیري وژل شوی، یو شمیر ټپیان دي او یو شمیر نور لا هم لا درک دي. نو موري وایي چې یادي ولسوالۍ ته جدي توجه ونسي نو یادي ولسوالۍ به د طالبانو لاسونه تولويږي. دا په داسې حال کې د چپریادی ولسوالۍ له تیرو شپږ ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډلې بریدونه پیل کړي دي او پلان لري چې یادی ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانۍ مسولین وایي چې په یادی ولسوالۍ کې اوس امنیتي وضعیت کنټرول دی. د دغه ولایت امنیت کمانډان شفیق الله سهار دا نه مني چې ګڼیال ته د تر شپې ته زیات افغان سرتیري وژل شوي او یادی هم ولسوالۍ د سکوت له ګواښ سره مخامخ وي. سهار مرګ جوبله تاییدي خو پاړی کراش میره نه شي، خو وایي چې وسلوالو طالبانو ته تر افغان سرتیرو زیاته مرګ جوبله وشته ده. که څه هم امنیت کمانډان په یادو ولسوالۍ کې دا وښتي مرګ جوب لپاره کراش مره نه شي، خو تېره ورځ د اورزګان د والي مرسیال سید سعادت نصری ازادي راډیو ته تایید کړ چې په یادو ولسوالۍ کې درویشت افغان سرتیري وژل شوي او دوه امنیتي پوستو سکوت کړی دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د یادې جګړې په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. بل خو د راپورونو پر اساس د یادې ولسوالۍ څخه سلګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې په یادو ولسوالۍ کې د وژل شوو سرتیرو تصویرونه او د بې ځای شوو کورنۍ تصویرونه هم خپاره سوی دي چې کلاک خبرګونونه راپرولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکونکو پر وسلوالو طالبانو غږ کړي که واقعي سولې ته اراده لري نو لومړی دي ور بند وکړي او نور د افغان وژنه پای ته ورسوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو په 12 منځنۍ چپه او اف ام سره شریپینځ باندې اوري. نن د سپتمبر 28 د اشاره‌ای ژبې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د سپتمبر 28 په کابل په کال 1950 کې د اشاره‌ای ژبې نړیواله ورځ په توګه ونموله. خاطر پردیس په کابل کې د اشاره‌ای ژبې یو ښوونځي ته تللی او د دغې ژبې له ویونکو سره د دوی د زده کړو او غوښتنو په اړه خبرې کړي دي.
دا لس کلنه حسینه ده. حسینه په کابل کې د اشاره ژبې په یو ښوونځي کې د یولسم ټولګي زده کوونکې ده. په اشارو را سره خبرې کوي. زه پرې نه پوهیږم، خو ښوونکی یې تمیم صدیقي همکاري کوي. حسینه وایي په داسې حال کې چې نه اورېدنه یې کله کله ناهیلي کوي، خو له زده کړو سره بې ساري مینه لري.
شما آلی چی هستین؟ نوشنوا هستین. خواستتان هست؟ فامیل چی هست؟ میشه بگی؟
بله 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 بودم خودم.
اوکی اوکی اوکی
خودم سوری بس خودم.
اینا میگن که البته
دا وای کورنۍ یوازینی ځای ده چې زموږ لپاره د زده کړې زمینه برابرولی شي. زه ډیره خوشحاله یم چې کورنۍ مې ماته د زده کړې زمینه برابره کړې او موږ باید د زده کړو په برخه کې خپلواک پریښودل شو.
له حسینې مې پوښتنه وکړه چې ستر ارمان یې څه دی. ښوونکی د اشارو په وسیله راته داسې وویل:
در وضعیت کنونی که قرار دارین چی میخواهید؟ یعنی آرزویتان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان چی است؟
من
اینا البته اظهار بهش کردن که در شرایط کنی
داده جواب داده چه مونگ پدیر و حساس و شرایطو کیو در سول پا خبرو که دمیز پر سر باید پر هاغ و مسائل و خبری وشی چه زمونگ حوات تا سول راولی. زه چه یو انجلیم دا افغانستان لحکومت غختنه کوم چه مونگ باید پدی سول که زیانمنی نشو،
باید متضرر به این نشم.
یویش کلن بلال بیابل حاغ زوان ده چه نه اوریدلشی و نه هم خبری کولیشی. بلال د کابل پوهنتون د ښکل هنرونو پوهنځي محصل دی او ورسره د نه اوریدونکو یا کڼو په یو ښوونځي کې ښوونکی دی. د بلال کوچنی خور مقدسه هم ورته ستونزه لري. د بلال پلار خوشحال طیب وایي:
کله چې دوی دا شان یو خبره وکړي چې زه خو نشم اوریدلی یا هم زه خبرې نشم کولی، یعنی د خپل ځان کې کله چې نیمګړتیا وویني زه په زړه کې واقعا خفه کیږم ډیر زیات، خو زه پوهیږم چې دا خبرې نشي کولی. زما زړه ټوټه ټوټه کیږي، خو زه دوی ته دا روحیه ورکوم چې راځئ بچه، معلولین مې ورکولی چې د هغوی لاس نشته، د هغوی سترګې نشته، د هغوی پښې نشته. دغه وخت دی چې دوی بیرته روحیه اخلي او ځان ډیر نیمګړی نه احساسوي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د تخنیکي او مسلکي تعلیماتو اداره وایي په ټول هیواد کې د معلولیت لرونکو کسان لپاره 14 ښوونځي لري چې دوی یوازې او یوازې د اشاره ژبې دي. له دغه دوو ښوونځیو یوې په کابل او بلې په هرات کې دي چې د کابل په ښوونځي کې 500 زده کوونکي زده کړه کوي. د دې ادارې وین سید امین طیب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاتې نورو 14 ښوونځیو کې د اشاره ژبې تر څنګ ړندو او نورو بېلابېلو معلولیت لرونکو کسانو ته زده کړې ورکول کېږي. د دغې ادارې د معلوماتو پر بنسټ په ټول هیواد کې شاوخوا 915 نه اورېدن یا کاڼه زده کوونکي شته چې له ډلې 200 نجونې دي. په کابل کې د کڼو د ښوونځیو او ښوونکي ناهید له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپلو زده کوونکو ته د زده کړو په اړه وایي:
واقعیت درس دادن
دوی ته درس ورکول ډېر ستونزمن کار دی، حوصله غواړي، خو موږ خپله هڅه کوو چې په اشاره ژبه ورته درس ورکړو. که په اول، دویم یا درېیم ځل باندې پوه نه شو، موږ مجبوره یو چې له بلې طریقې کار واخلو تر څو دوی په درس پوه شي. خو دوی ته د اشاره ژبې زده کړه ډېره مهمه ده.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې وس محل په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په اشاري ژبه خبرې کوي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ دغه نه اوریدونکي کسان چې په اشاري ژبه خبرې کوي 80% په پرمختللو هیوادونو کې دي. ملګرو ملتونو په کال 1950 کې د سپتمبر 23 د اشاري ژبې نړیواله ورځ ونوموله. دغه سازمان د دې ورځې د نومولو هدف د اشاري ژبې ارزښت او د دغه ژبې د کارکوونکو د حقونو ورکړې ته پاملرنه ښودلې ده. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل. آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
لندو خبرونه تخرغلې وخت په افغانستان کې د سهار 9:30 بجې دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد وایي د افغانستان د سولې په خبرو کې د بشري حقوقو په تیر بیا د خزو حقوق د متحده ایالاتونو لپاره ډیر مهم دي. خلیل زاد د خبرې پرون د امریکا د استاد جرګې د څارنې او اصلاحاتو کمیټې استمایا غونډې ته وکړې. د پاکستان پوځوي د افغانستان له خاورې په ډزو کې یو سرتیری وژل شوی دی. نړیوالې مرستندوی ټولنې آکسفام د دایکندي په شهرستان ولسوالۍ کې د ښځو په مشرۍ د بادام د پروسس یوه کارخانه پرانستله. د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې جګړې او ماین چاودنې ولسی وګړو او افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم نن ازادي راډیو ته وویل تیر ماښام وسلوالو مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ جلاله سیمه کې د ملي اردو په مرکز برید کړی چې پکې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او 2 سرتیری ټپیان دي. همدارنګه د هوان ګولۍ په لګیدلو کې نږدې 10 ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هیواد د امریکا د انتخاباتو او د دې هیواد داخلي پالیسۍ د چنې وهلو وسیله نه ده. روحاني دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته کړې او د فرانسې ولسمشر له روسیې غوښتي چې د حکومت د سیاسي مخالفانو د مشر الکسی ناوالني د مسموم کېدو په اړه وضاحت ورکړي. لاند خبرونه مو اوریدل. کولای شي د دغه خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو .com کې ولولې. اوس هم ورزو هلمند ته. په هلمند کې ولی جوار ډیر کرل شوې دي. د هلمند کرنې د ریاست مسولین وایي سکه کال د نورو کلونو په نسبت ډیرو بزګرانو د جوارو کرلو ته مخه کړې ده. دوی یو علت د اوبو پریمانی د اصلاح شوی تخمونو ورکړه او د جوارو د قیمت لوړوالی بولی، خو بزګران وایي جوارو مرزونه کړې دي ځکه د ښو حاصلاتو تمنه لري. د ازادي راډیو خبریال الیاس د چناوی ولسوالۍ ته تللی وایي که څه هم په ځینو سیمو کې حکومت د جوارو د کرلو مخه نیولې خو بیا هم پریمانه کرل شوي دي. الیاس دای ته بغوښ شو چې دغه راپور جوړ کړی او د یو موټر په اران پیلېږي.
د لشکرګاه څخه 1.5 کیلومتره لري د ناوی ولسوالۍ د چلدو مشهور سیمې ته ځم چې د جوارو له ځینو کروندګرو سره خبرې وکړم. هلمند د کوکنارو او غنمو په کار ډیر مشهور دی، خو په دې وروستیو څوکلونو کې اکثره کروندګر د نورو دانو ترڅنګ جواري هم کوي. دلته د جوارو د 2 کروندو په منځ کې اوږد په مرغو زرغون لشتي یا ویالې کې د ناستې پر مهال یوازې اسمان ښکاري. آرام خو ګرم ماحول دی، اما زما لپاره همدا شایست
اوس نو په روانې په دې ځای باندې پنګو تړو دا پر جوړو باندې وګورې لکو
څه د جوارو د دې کروندې مالک په خبرو او کار تکړه ښکاري، خو نه پوهېږم چې ولې، اما نوم نه وایي. دایمو د احمد په مستعار نوم رازق
فابریکې جوړ سي جوړو ته زمينه برابر سي چې وایي مو مقصد شو دې سي او د جواري مونږ خو نه ود ونس.
د هلمند د کرهنې د ریاست مسولین وایي سش کال جوار ډیر کرل سي دي. دوی بیل بیل لاملونه یادوي، خو اوس چې په هلمند کې څو فصل کوکنار کرل کېدای سي نو د ناوي د چریدو اوسیدونکو احمد ولې جوار کرل دي. لدا څخه مې د دې دوه ارزښت او قیمت ترمنځ فرق پوښتې. احمد ول که هر یو ګران و پلورل سي دی به هغه ته مخ کړی
ژاش کال جواری شدی چې نرخونه سی بیا نو یو شهر ته جوړی کنه نرخونه سی دغه سپتور بو نو بیا مصرف هم نره ته جوړی تاریخو ارزان دی په دغه باندې تاریخ هم شې نه جوړی وسو کدا جواری و دا شهر نرخونه سی بیا نو د تر تاریخو مشته ګټه کوي دا بیا ډیر لاس راوړ نه لګي
شه
او اصلات هم ډیر سره
د تاریخو یو من ششره چې څلور نیم کیلو کیږي شاوخوا 200 امریکایي ډالر قیمت لري خو د جوارو یو من ممکن 30 امریکایي ډالر او پلورل سی اما احمد وای د کوکنارو د شری ساتل او پلورل ډیر خطرونه لري دی د جوارو کښت په دې خاطر کوي چې حاصل یې اسانه او پلورل یې تر دې هم ساده او اسانه کار دی یوه بلی کروندې ته زم دلته ترونی لاندې ناست کروندګر بیا د احمد په چیر نظر نه لري دی وای جوارو مرس کړی دی او دا کښت پیسې نه جوړوي
بلې وز سید محمد نوم یم د ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم بلې و شش کال مو جوارو لچ کړل دي منګر خوند نه سه یو خو مرزونه واپتونه کړی دي د پیس مرزم په ګرځ دی اکثره خلک دوای پر پاش خو خاص نتیجه نه ورکي بل چې اصلات یې واخلو هم پر جریب باندې مثلا دوه خوروار یو نیم خوروار کوي هغه چې حساب ورته وکړي خپل مصارف نه جوړي تاره کو خلک په دې خاطر کوي چې خو پیسې ډېر پیسې دي غونډې پیسې دي خلکو ته یو شی جوړي تاره دغه جواري چې په دې خاطر نه کوي چې واخلي په هغه وخت کې من په 100 روپۍ انو بار خاص خلق ته د خاص غټنه کې
سید محمد په داسې حال کې د جوارو لکروندو سر ټکوي چې د هلمند د کرهنې دریسب مسولین وایي ساش کال نسبت تیرته ډیر کروندګر د جوارو په کښت تخته سوي دي د دې ریاست ته پروګرام او برنامه مسول سید رفیع الله کلام وایي تیر کال و ډیر زره هکتار هم ځکه باندې جوار کرل سیول خو ساش کال دا شمیر تر اته ډیر زره پورته دی
زموږ د معلوماتو لمخې د جوارو په حاصلاتو کې د ونوي کال په پرتله په اته نوي کال کې 14.5% زیاتوالی راغلی دی او دغه رقم په 1499 کال کې موږ تقریبا د هلمند په ولایت کې و ډیر زره 215 هکتار ځمکه کې جوار کرل سوي دي چې یو لک نه اتیا زره 1399 میټریک ټنو حاصلاتو د ورکولو اټکل سوي دي چې ساش کال بلا سره ازي او دا محل تر اوسه حاصلات نه دي اخیستل سوي او نږدو ورځو کې ان شاء الله د جوارو حاصلات په ټولېدو دي
په هلمند کې د اکثر خلکو اقتصاد پر کرهنه ولاړ دی ډیر کروندګر اوس هم په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د پیدا کولو په خاطر کوکنار کوي خو په نږدې ټولو غسیمو کې چې د حکومت تر حاکمیت لاندې دي د دې وخت فصل د کوکنارو په ځای نور دانې لدی جملې جوار کرل کیږي محمد الیاستای د ازادي رادیو هلمند
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم هله د چیروغ جوړه او خوشاله اوسئ د دې ز فریبا ظاهر یو بل خبرونه درته وړاندې کوم په تیرونی کې موږ تاسو لنیکه مرغه ډیر زیات پیغامونه خو اکثره د سولې په اړه ترلاسه کړی دي لکه چې تاسو هم په جریان کې یاست په قطر کې د افغانستان د سولې مذاکرات تو تدابیر نیول کیږي هلته بحثونه روان دي چې څنګه د سولې اصلي مذاکرات پیل سي او په همدې ترڅ کې د خلکو هیلې او غوښتنې هم د حکومت څخه او هم د طالبانو څخه ډېرې لوړې دي مخصوصا زموږ ډېرې اوریدونکې له دواړو لورو څخه د جګړو ختمول او د اوربان غوښتنه لري نو زه غواړم چې په دې خبرونه کې تر ډېره ستاسو همدغه پیغامونه راوخلم او دغه راز به د اوربان په تړاو د چې دواړه خواوی څه جواب لري تاسو دغه غوښتنه ته د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان خبري هم در وورم او د خبرونه په روسي برخه کې که وخت وو د نورو موضوعاتو په اړه تاسو پیغامونه هم خبرو را سره اوسئ د خبرونه را سره یو ځای تعقیب کړئ ورته تاسو پیغامونه ته
بلې زما د ازادي راډیو کار کوم کو تاسو ته د زړه د نیکی سلام منو زه ډیر خوشاله سنم چې دین پرمز د د طالبانو د حکومت د سولې د خبرو زیری وکړي به هدا خوشاله سي کینو د شخصي باور او تخصص جامو کې د زلم او سلام سره
السلام علیکم ورحمت الله ما دا پیغام دی د افغانستان سپیل غاړو ته ان طالبان ته خصوصا افغانستان واکونه کوي یو په بل باندې کورونه جنبي په تر لګولې سروې کې ورو خبرې سروې کې او ملاواجه اوري چې وند روان ذاکرات روان دي چې ځانه باندې موږ دا غوښنه کوله دوه ورځې چې ملا ور وژنه بس نور یې نور خپل راوړي ډېر کوي چې تاسو راوړي.
السلام علیکم. زه په پالیسی اله د هلمند ولایت مرکز خرګا شهر په تماس یم. د کور د سولې خبرې چې د اوس کمی غونډې روانې دي د سولې په ذاکرات پر ټولو غړو باندې دغه زختوم د هلمند ولایت د ټول د سولنې دغه ځوانان غواړي چې په هیواد او په ټول هلمند کې مسوله راشي. په هلمند کې جګړې ورځ تر بلې زیاتېږي نو هیله مو دا ده چې ژر تر ژره د سولې خبرې یو لاره نتیجه ورکړي.
السلام علیکم. زه ګلجان د وردګ د ولایت نه خبره کوم. مثلا کوم چې د ما پیغام نشر کوي د طالبانو د کابل د حکومت په جنگ کې وسو جنگ کړی تاسو غوولای د کلی خلک مسلمانانو دي انسانانو دي پیوینا د څه خبره ده د څه پرې بولا دي د څه خل چل دی چې کله جنگ وي د خاریوتو په جنگ وایي خاریوتو به شي چې شتمنۍ پکې دي حکومت پکې دی زیر پکې دی کله کې څه شي چې کله کې خلک وایي ملت ولې وایي ملت څنګه کوي چې جنگ کله ته کله ته بل کله ولې کله خلک انسانان نه دي د وطن نه دي دومره دومره په فکر دي د مشرانو سره چې دا فکر وکړي موږ جنگ کله ته وګلو ګلو سوي ته وګلو سوله کوي ولې په خاريوت کې چې په خاريوت کې مرکز کې حکومت یې ویني چې دې باندې نشي په کله کې څه شته.
د مونوم افضلی و یاد وردګو د ولایت اوسیدونکو ما د ران څخه خبرې کوم. د ما د طالبانو او د ملا هیبت الله نه او د عبدالله نه او دولتي چارواکو نه د هر افغان دغه غوښتنه ده چې نور جنگ په افغانستان کې ختم شي او سولې ته مخه شي. په دې خاطر باندې چې د افغانستان ملي اردو 200 ځوانان د ورځې طلبات ورکوي او طالبان هم دغه طلبات ورکوي.
سنو ولایت ته وهمر سوالین قریب محمد مهدانی غادر رادیو سره تماس کوم. مسلمان اوسه د صحه په اړه زمان وزادي چې دا اوته انتظار او د دې ځان نه لسته چې د مذاکرات په شوي ده نو د افغانستان د لاس کې افغان دا خوش دي حاصل شوي ده ولې متاسفان د دغه جګړې چې موږ د عمل په میدان کې ګورو د جګړې د شدت چې موږ نو بیا یو ډول ماهیلی په خلکو کې ایجاد شوی ده. زما په نظر باندې دغه موږ تاسو کوم دی افغانستان تاریخ ته وګورو چې دغه تقریبا 15 کال کېږي چې په افغانستان کې ځان جریان لري. متاسفانه هغه یو ملي شوډا او میدان شوډا جنگ ده او د افغانستان د رحمنان هڅه کوي چې په افغانستان کې د جګړه توجه ساتي. نو په دې اساس باندې موږ طالبان او د حکومت نه دا هیله او دغه خوښ کول چې د خپلې راس په خاطر د خلکو هغه بد وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان د ترقۍ او د انسانیت خیر خواهۍ په اساس باندې تاسو خپل دریس چې دغه څوک په اړه روښانه کوي او نرم کوي او د افغانستان د دوامدار شرح لپاره په اوسنۍ فرصت چې پیدا شوې ده باید دغه فرصت او دغه مدارس په لاس ورنه کړو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه وایم. هغه ګولیم د کندهار ولایت فنجواری ولسوالۍ د مچانه سیمه غږ ورېږي. دا طالبانو حکومت چې په قطر کې کښې نسل د جوړې لپاره الله پاک دواړو ته خیر ورکړي. الله پاک دې د خیر جوړ افغانستان ته راولي. الله پاک دې د خیر د اسلامي جوړ افغانستان ته راولي چې ټولو مسلمانانو پر قرار او پر ارامه شي. وسلام.
السلام علیکم. زه صفت الله خبرې کوم د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه. زما پیغام دا د سولې مشرانو ته دغه دی چې ډېر یو پر بل باندې ناز و نخرې نه کوي. مومین ستا خو د الله پاک ته چې دا د جنګ ټغر به ټول شي. د طالبانو سم هم دا هیله ده چې خپل خبرې څه سره رالنډې کړي او څه غوښتنې سره کمې کړي. حکومت ته خو هم دغه هیله ده نو دغه مهمه ده چې خپل سوله سره وکړي دپاره د الله جل جلاله.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قاری محمد رسول من ننګرهار څخه ازادي راډیو تفصیل سلامونه مې کوي وړاندې کوم. پس سلام مې دا پیغام دی چې د سولې او د مذاکراتو خبرې چې پیل شولې مونږ دې ښه کار ډېر څه هرکلی وکړو. د ځوانانو په زړونو کې نوې هیلې راوټکېږي دغه ورځ د افغانانو لپاره ډېره تاریخي ورځ ده. افغانان ډېر خوشحاله دي. الله تعالی دې د خوشحالي دوی لپاره د کامیابۍ ذریعه وګرځوي او دغه سولې مذاکراتو خبرې دي الله جل شانه کامیاب کړي تر څو په افغانستان کې سرتاسري سوله قائم او دائم شي او افغانان په یو سفر باندې راټول شي. والسلام علیکم احترام.
السلام علیکم. زه له امیر ماسوري د هلمند ولایت ګرمسر ولسوالۍ نه خبر پټام اوسم. افغانان په خپل مابین سره کېني دا ډېره مهمه خبره ده او ډېر زیات رول لري د افغانستان په سوله باندې.